دری په در دوی کوي الله به خچه ده شان یو سرزانه کې د مسلمان یو ورته وایي
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. لأجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالره، ناروې 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره سوه په ټوله کې د 2 میلیارده او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یوه مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایگیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې خپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنٹ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کار یې ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنٹ ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مخته وړل کیږي او په روسی ژبه خپرونی لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبري کوي چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنې کړي دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثرو نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دې شوونځي پرانیستل سي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې ګڼې نجونې چې له مخکې هم له رواني فشارونو سره مخامخې وې له تازه اعلان سره له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. په افغانستان کې نجونو ته په آنلاین بڼه د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پر نجونو لګول سویو محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګونګ حالت ګڼ کسان په رواني لحاظ اغېزمن کړي دي. یوازې په هرات کې د حوزوي روغتون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان دغه روختون ته ورزی چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر لروانی ستونزو کړيږي. د د پوینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا ډیر زره کسان چې لروانی ستونزو کړيدل یوازې دغه روختون ته ورغلي دي چې 70% یې زده کوونکي مواصلان او لري کړی سوي دولتي کارکونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نور ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې څو برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو دروانی روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپل تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک، پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسالې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي؟ پروانی لحاظ
سلامن په ټولو نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه دی او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه و باندې پلیشې ده. او متاسفانه دا د دې ناخوالې زیږولې د اروایي لاړخه چې تاسو به خبر یاست، تاسو به راپورونه لرئ چې د کابل په یوه سیمه کې یوه ځوان نجلۍ هم ځان وژنه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی چې 70% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي. تاسو ته هم دغه سي کسان راځي د سلا مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، هغه زموږ د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لاری نه. نو مسلمان حالات خو کرکیچن ده، پو کرکیچن حالاتو که ده مراجعین و پو حق لهم قطعا اثرات لری و مقتد مراجعین و سطح دیر زیاد الوره شویده و هم حضوری فیزیکل خلق مقتد دیر زیاد مراجعه کبی و هم خواله رسنوی لاری مقصر پدت عری که کدی.
دیر مننه دکتر صاحب، تاسو پلین که او سی اوریدون که ممکن زینی پشتنی ولری تاسی پشتنی لزان سر ولی که بیا بروس تاسو تا وقت در کوچی زوابون او وایست. زینی اوریدون که پلین که دی درگر در زنگون وحی دوی تا ورزو چه در پروگرام در موضوع پر مشخصی پشتنی وکری یو اوریدون که تا ورزو
زبل ولایت خمالی کنی ولی در سرگنچونو مکاسب که خواستی موزی خوشحاله کنگو زکر موز سیر خواندی اونو نفع نروغی بندی خواست.
ډیر مننه ستاسو آواز صفا. نو خو بیا مو هم غوښتنه درلوده چې د نجونو پر مخ دې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. بل اوریدون کې ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
همې خدمت ډاکټر صابر پرسمیانې از وخت کې طالبه خوب دختره را کنه معنی کړه مکتب بعد دختره ته د خود کشی ده. نه شما چه توصیه داره برشن اینا باید چیکار کنن؟ یعنی با حالت روانی مبارزه کنن، خود نجات بدن، یعنی خود خودکشی نکنن، هر قدر ناامید نشن.
مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
والا خور تازه چې په دغه باندې جنکو باندې چې مکتبونه باندې شوې دي سر کوي کنه دا ان په موږ سپینګرو باندې سر کوي په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کوي. دا خو داسې یو خبره ده چې دا دوی د خپلې خولې خبره ده، د پردي خلکو په خوله باندې خبرې کوي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم واوریدل سو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو. د دې په پیغامونو کې هم ګڼې خبرې شته. صحیح ده، بس دوه نیمې دقیقې راسره اوسئ، پیغامونه به سره واورو.
نیم میاشته ده مونږ ډېر په خوښۍ سره تېرو. هیله مو درلده چې ښوونځی مو کولی کله چې مونږ لاړه زمونږ ښوونځی بند ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا شو چې مونږ په ډېره هیله باندې تېلي. خو چې مونږ کله ښوونځی ویله مونږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شي. نوم مې سپوږمۍ دی. مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي وو. کله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي ښوونځي بند و بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر ښه مایوسه شو، ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکونکې یم، له طالبان څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړو.
سلام، زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلورې مې نایه اوسېدونکې په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو، موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاړ شئ ته په کور کښېنې. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو، دوی موږ ته وویل چې ته لاړ شئ بېرته کور ته کښېنې. دې ډېره سخته، خو موږ دا اته میاشتې ویل چې موږ به بېرته هغه پخوا موږ ښوونځي شروع شو، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه.
د څو نجونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو واورېدل چې په خوشحالۍ د چهارشنبې په ورځ ښوونځیو ته ولاړې، خو اکثر یې په ژړا بیرته کورونو ته راستنې سوې. ډاکټر صاحب، مخکې د ځینو اورېدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسې واورېدل، تاسو ویل چې تبصره هم لري، مهربانو کې وروسته بیا اورېدونکو ته ورځو.
په چهارشنبې ورځ هغه مطالبین چې لاړې مکاتبو ته او ښوونځیو کې، بیرته دوی ناهیلې وګرځېدې. دا وړه خبره نه ده، وړه خبره په دې معنا نه ده چې هغه وړې وړې اوښکې چې دوی توی کړې، دا په اوله کې هغه اوښکې دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي، او دا هغه عقده جوړېږي چې په راتلونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي. که اروایي اړخونو ته وګورو، مخکې هغه یو کس موږ تاسو ته اورېدونکی هم څنګه وهلی وویل چې موږ سپینګیري هم ترې نه متاثره یاستو. یوه وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثره نه ده، دې کې لویه طبقه د ټولنه ټولنه متاثره ده په دې مسله کې، په دې تصمیم باندې، په دې پریکړه باندې. ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو، نو دې سره ټول کور ناهیلي وي، او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلي وي، په هغه ټولنه کې د راتلونکي لپاره هم امیدونه نه وي، او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدای. افغاني ټولنه خو ځان ته دوه دستور لري، دغه دوه دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړئ چې کی یو کس ولادي مشکل ولري یو ښځینه، نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. د دې لپاره موږ تاسو خو ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري. یو بل څو ورځې مخکې د تلاشۍ مسله وه، هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو ښځینه ورته ضرورت و چې نه وو، نو هلته خو بیا هم افغانستان غیرتمند ټولنه ده، په دې کې خو بیا هم نورې ستونزې وزېږول شوې، او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، په کورنۍ کې ناهیلتوب وي، او کله چې بیا وګړي هوساینه له لاسه ورکړي، دا د نظام لپاره تر ننګونه هم جوړول شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکي یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغه اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه ځي ورځي، پالیسیانی به تبدیلیږي، پالیسیانی به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یوه خبره. بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم خوونه او روزنه کول غواړو هم دا یو چا پورې تړل نه دی او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان زموږ تاسو لورګانې او ځامن درس وای. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندګي خپل ژوند موږ تاسو ته یو خبره بل خبره ژوند کې تاوتریخوالی ناخوالی ناامیدی ناهیلی دا به راځي، خو دې دپاره تسلیمېدل دا نه ده صلاح، دا نه ده مشوره. ناخوالو تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره او دریم خبر دا چې که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل خو دا چې له دې نه چې موږ او تاسو تسلیمېږو او خپل د ژوند دپاره د پارټي کې د ورکولو او ایښودل دپاره تیارېږو، نو ولې آسانه مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نه کوو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېره زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کومې پریکړه سوې ده او دا بېرته لاغه وسوه، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بېرته به داسې څه وسي چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي ده. مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نبی الله زابلی د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی دا شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. که چیرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چې رادیو نه سم اوریدلی، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومانو به کوم اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک پر رواني ستونزو را سره خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی یم او د لغمان په افغانستان کې زموږ انجونې همدارنګ نور غړي چې ډېر په تاکید سره خپل ژوند مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. زما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنې پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې وو په دغه ټول د شل کالو کې و. تاسو دا ونه وایئ چې هرځای له موضوع ووت. دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې، انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان هغه چې دي مشران دي په مخ کې علاول دي، نو ډېرې نورې ستونزې دي. الله به خیر چې انشاءالله. زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب.
احمد همدرد سره دویم ځل پاړي کا کیندلا. خو دغه نظر د سالم احمد صاحب سي باید طالبان رسمیت پیژندل ته کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کڼړی ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتنې نه ما په نظر باید دوی ورکی. او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه، ځکه دا ډیر وړي وړي خبرې دي. حکومت خو ډیر غټ هغه ته ویل کېږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کې نیو پاسېږي که نه. موږ باید وایي چې د افغانان په یو نسبت ولري چې دوی خفه نه شي او همیشه یې خوشحاله او ځان سره ملګري وساتي.
ډېره مننه ستاسو تماس نه هم. ډاکټر صاحب مخکې تاسو د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل، د دوی پوښتنې هم وي. اوس به تاسو ته وخت درکړو. اتمن تاسو ځینې څرګندونې لري.
یو سوال مانه وشو، هغه سوال دا و چې که مور ناروغه وي اروایی حالت ښه نه وي، د دې اغېزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر و تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې. مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغه وي، نارامه وي، اروایی حالت ښه نه وي، دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی، نشي لویولی، نشي سترولی. دا یو. بل په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه چې یو کس یو غړی نارام شي، ژور خفګان سره مخ شي، د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي.
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کومو ناروغیو سبب کېدای شي؟
بالکل، زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي. تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې د بدن په غړیو کې که احیانا یو ته مشکلات رامخته شي، دا قطعا نور د بدن غړي هم ترېنه متاثره کېږي. خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر، نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیونه کسان د مکتب نه پاتې کېږي او دوی ته دغه اروایي ناخوالې رامخته کېږي، نو خب موږ او تاسې کولای شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغیزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ او تاسې ورته انتظار وباسو په دې باندې به کوم څومره دا اغیزې ولري. د یو خوا بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډېر زیات نږدېوالی لري، هم د دلایلو له لوري هم د عواملو له لوري. نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شي، په دې اساس وشي کولای چې هغه کس چې ژور خفګان لري، هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا اسکیزوفرنیا لري، یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوالې سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې کتل کېږي او لیدل کېږي، د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسې لازمه ده چې هغه متخصصینو ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري.
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپوه ته د سلا مشورې دپاره یا هم د تداوی دپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د کورنۍ نور غړي کله چې په خپله کورنۍ کې دغسې یو کس لري چې ځوریږي، څه مرسته کولی شي؟
بالکل، دا ډېر مهم سوال دی. کېدای شي په کلیو بانډو کې په ځینو ځایونو کې چې ارواپوه ممکنه نه ده چې دوی سره په لاین کې اوسېږي، یا د موبایل له لارې یا د خواله رسنیو له لارې. خو ښه خبره دا ده چې ما مخکې مې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي، مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتبه پاتې شوي دي. خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلای. نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکه کې دي، هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی. په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ او تاسې کولی شو؟ هغه کسان چې نارامه دي، یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول. بله خبره دا ده چې موږ تاسې وشو کولی په هغو کړنو سره په هغه طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو، فکر یې په بل کړو، د ښه فکر زمینه ورته برابر کړو. که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله، یو سالمه بوختیا، حتی د چکر تللو په اندازه که هم وي چې موږ تاسو دغه زمینه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حده پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړي، یا یې له منځه یوسي، یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کس د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي، که دوی منځوي کیږي، په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورنۍ غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسي؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي، کورنۍ هم ورته پاملرنه ونه کړي، نو د دې لامل کېدای شي، د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لاره ای دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روان پوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی، او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یوه وړه غونې بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړ نه کړي. نو که دغه حد اقناع ته موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړې ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکل ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپل او نه غواړو خوشاله شو، وړه بهانه ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې سترې بهانه به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشاله شو.
بلې ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا اسی پذیره وي. له نارینه و سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډیر وي. مثلا د نارینه و د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د نجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلنو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات لپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغه سیم چونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلای او په کور کې ناستې دي، مورګانو ته مې دا پیغام دی چې دغه چونو کې لپاره توجهات وساتي، د بد احساس زمينه ورته برابر نشي، او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو وردون کې پلان کې دی دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روختیا د ژوند سمنی پرو
د سبکر سره بلاتش غزل کابل څخه ډاکټر تاسو خدای پښتن لرم چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په دې انسانان کې سره غنګ ناروغي پېژنا کېسته، چې ډاکټر تاسو دا پیغام نو چې مثلا ځکه مخوند کې چې د وانی ناروغي دوا یخته دي، چې دا د دوايي استه کنه سعودي د تا مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې د وانی ناروغي باندې یخته او د دوايي ور کړی او هغه د رواني ناروغي سره جوړ شوی دی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، وروسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته تاسو ته مسروخ شوی.
ډېر مننه چې مشته د غزمج علي کې راخي. طریقان څه ته حجاب واړي د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، او ما نظر دا غره طالبان چې هر کوم حجاب غاړي مشته دی وایي موږ به دا حجاب ورکو. نو نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېر مننه کته هم ستاسو پوښتنه ډیره سیاسي و، خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پوښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی دی، مهرباني.
یو پوښتنه ما واخیستله، هغه پوښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوي، هغه کړنې او هغه مسایل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه یې هغه ده. یو برخه چې که ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوایی هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې د ارواپوهنې د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلی وي، دا د هغوی پورې اړه لري.
ډیره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب رحمان خپلواک چې روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.